احمد شبریم دا سردی راډیو دا ټوبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په افغانستان کې سرلنن د ستا کو ګن مرکزونه باندې شي الته د کورونا درې میچپې د اندیشنې دي د دې کورونا په اړه د متخصص ډاکټر لودین صافی نظر اخیسته
اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر تریده
د اندیشنه هم د سره شریکو چې درې امریکایي شزینه سناتورانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان میرمنو د حقونو په اړه کړی دي بل لور ته د ناتو د سرمشي سرګندونې لرو چې پر افغان ځواکونو داړه دی په خوس کې مو د چرګورو د تولید فارم ته ورولو
د خوس نه علاوه نور ولایتونو ته لکه کابل ته تخار ته کندوز ته غزنی ته لوګر ته پکتیا ته دغه ولایتونو ته مو چرګوري ورکوو
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د امیر خطاب وزارت وایي چې د هندي بڼې د کورونا لپاره کیټونه نه لري په کندهار کې د پاکستاني بلوچستانو د یو بیلتون غشتون کې د وژلو خبر ورکړل شوی او اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نویو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي بشپړ خبرونه د امیر خطاب وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی پرون ماشه مزادي رډو ته ویل چې په افغانستان کې شاید کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي
تر اوسه موږ په دغه برخه کې کوم ټیسټونه یعنی تشخیصیه کیټ موږ نه لرو خو یوازې د برېټنوي نوې کیټ موږ سره موجود دی چې د هغې نه موږ تشخیص کړی دی خو بیا هم موږ نه شو راډول د خبره چې کېدای شي د هندي نوې پیښې هم په واد کې مثبت وي
شغلی علیزی هله وشوده چې افغانستان په پراتلون کې د کورونا د نړیوال سازمان په مرسته لازم کیټونه تر لاسه کړي په افغانستان کې د کورونا ویروس ته هندي بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې ورسته لږ زیات شوې چې په هند کې د دې ویروس ته مثبت مواردو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغی د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلون کې لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي په غور ولایت کې په دوو چاله حملو کې د وو ولسی وګړو له وشل کېدو وروسته د لال او سر جنگل وسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپل سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لوی لار بند کړه د غور مرستيال ولی حبیب الله راتمنش تیر ماشه مسجد رډو ته وویل چې هڅه کوي د لار د سیمه د مخاورو په مرسته پرانیسي
ما په تعداد از متنفذین و
زه له یو شمیر مخاورو او مشرانو سره هغې سیمې ته ځم څو دا لاره په هر ډول چې وي باید خلاصه سي دا عامه لاره او د مسافرینو لپاره ده د لارې بندول په هیڅ صورت منطقي کار نه دی
په تیره روژه کې څلور کسان د غور ولایت په لال او سر جنګل ولسوالۍ کې او نږدې لس ورځې مخکې درې ولسي وګړي دولینه ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو په برید کې ووژل شول شاغل راتمن شویل چې دا بریدونه طالبانو کړی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نامعلوم وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوچ بلتون غشتون کوله مشانو څخه وشل دی په کندهار کې وی امنیتي سرچینې چې نه غوړي هویت افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنگلزی تیر ورځ نه وخت د کندهار په دریمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په دزو وشل شو دا پر روان کال کې په کندهار کې پر ډیره بلوچستانو دریمه حمله ده یو مشمخ کې په کندهار کې د همدې ډلې یو بل غړی د نامعلوم وسلوالو په برید کې وشل شوی و لاسه د رادیو خبرونه اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې د ایران د جمهوریت ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر لمخي روحانی پرون جمعه په یو بیان کې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو او د سوریې د ولسمشر په توګه د غوړه کېدو په خاطر خپل نږدې متحد اسد ته مبارکي ویلې د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو لمخي بشار الاسد د می په وبښتمه د ولسمشر په انتخاباتو کې په سلو کې 15% رایې ګټلې دي د اپوزیسیون ډلو او لویدي سوې وادونو د سوریې انتخابات چې په دې هواد کې د لسکلن کړکېج لپاره راهیسي د دوهم ځل لپاره تر سره شول د شرم وړ بللې او رد کړې دي د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تور بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپای ټولنې غړي پر بلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي اروپای ټولنې د بحثونو وروسته له هغه پیل کړل چې د بلاروس چارواکو د رایم ایر د ملکی هوایي چلنج والوتکه چې له آتن څخه ویلونو ستروانه و د وی جنگی جټ الوتکه په وسیله د منسک په هوایي ډګر کې کېنوله او د اپوزیسون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسوویچ تریش کټه کړ او توقيف کړ. ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوکاشنکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی یو ورځنی لیدنه د الوتکې د قضیې له وجې د احساساتو او غصې په درشل کې پلان شوې وه. هغه زیاته کړه چې له دې پیش پرته نور مسایل هم شته چې دوی خبرې پرې وکړي. لوکاشنکا هم تایید کړه چې د قضیې احساسات پرولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه په لیسبن کې په خپل غونډه کې پر بلاروس ته احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او ډیری وزیرانو وویل چې په دې بندیزونو کې باید د تیلو د صنعت په څیر د بلاروس هغه سکتورونه په نقش شي چې ګټه د بلاروس مشرتابه ته رسی شي. اسرائیلی ځواکونو په اشغال شویل بيدي زغړه کې د پرونیو نشته پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواشه. د فلسطین د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې دا ځوان د نابلس په جنوب په یو کلی کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د يهودي مشرانو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال د اسرایلی سرتیرو په مرمۍ پټټر ولګید. د اسرایل پوز تر اوسه په دیاړه تبصرانه راکړي د يهودي مشرانو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال جنو فلسطینیانو اسرایلی سرتیری په ډبر وویشتل. د پنشن بي پورس هم اسرایلی ځواکونو رام الله ته نشته د اماري د کډوالو پر کم د بلیټ پترس کې یو فلسطینی وواشه. پول بي دي زغړه کې د دې تشدد د راپور د غزي پترنګ کې د اسرایل او د حماس ډلې ترمنځ لې یو له سرزنی جګړې ورسته ورکول کیږي. دا جګړه د مصر په منځګړي توپ د اوربن لنا فیسودو ورسته پایته ورسره. دا خبرونه تاکل شوی ده چې سر لننه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند شي. د افغانستان د امیرختو وزارت د اعلامې لمخې د هڅه د کورونا وبا د نوي چپی د مخنیوي لپاره کیږي. د کورونا له درېم چپی سره د مبارزې لپاره او د دې وبا د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د دوو اونیو په مخه پانتونونه شوانزی او د روزنې کورسونه بندې شي. د امیرختو وزارت وروسته تر دې دا اعلان خبره کړه چې پرون په افغانستان کې د څلور ورساتونو پترس کې تر بل هر وخت د کووېډ 19 ناروغي د ډیرو مثبت پیښو راپور ورکړل شو. د امیرختو د وزارت مرستيال بیان میربایس علیزی د دې شمیرو پاړه وایي
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3800 مورد
دی وی پتیرو سلر ساعتونو کې د کورونا وایروس د 3800 مشکوکو پیښو لاسمین ورسته چې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې وشوه څرګند شوه چې په ټول افغانستان کې مثبت پیښې 900 و بیا دی او تلستن هم لبد مرغه تلفات لرو
18 مورد فوتی داشتیم.
لدی سره تر پرون پوری په افغانستان کې د کورونا وبا ل پایله تر اوسه د مثبت پیښو شمیر تر بیا زره واوشت. د افغانستان د امیرختو وزارت له خلکو غوښتدي چې د امکان تر حده په کوردنه نه پات شي. ټولنیز واټن مراعات کړي، ماسک وکاروي او لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. د افغانستان د امیرختو وزارت اندیشنه شي چې شاید د دوو نوې پترس کې د کورونا درېم څپه او چته ورسی شي. کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روانه اونۍ د ودونو تالارونه بندوي. د افغانستان د امیرختو وزارت وایي چې شاید غو اوس خبره شوی وبا هندی کوروناوی دا څنګه کورونا ده. د جرمنی په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر لودین ساپای وای
کورونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر موټیشنونه ډیر زیات شول په اروپا او لندن. موټیشنونه د جنوبی افریقا او د برازیل او د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بلته او مریضان ډیر زر وحامت ته رسیږي. دا په خاطر باندې ډیر زیات پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
په خاطر مو جدي هغه چې سرایت زیات ده او ډیر زر وخامت دي، وخامت موضوع مقصد په همدې باندې و چې خطرناک پدې ده چې مرګ میره هم ډیر ده، د پریمونیا واقعات په کې ډیر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کورونا خبره شوې ده، لوی ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن او د هغه ډېره زیاته امیدواري روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیفه دي. دغه خطر باندې ډېر زیات کمبود باندې که واقع ډېر شول، او د هغه مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډېر کم لرو.
د دې له خاطر چې خلک په کورونا اخته نه شي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وضع کولی شي، دلته خطوبه دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناستي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نو خاطر مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینۍ ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات بیې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پې اخلي. دغه شی افغانستان دولت هېڅ امکان د دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناست اوسي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نورې لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کیږي چې په روانه اونۍ کې البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول غوښتل، ما هغه شی وویل چې قرنطین دلته ممکن نه و. هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خپروي چې حفظ الصحه مراد کی، فاصلې باید مراد کی، د لویو محفلونه که ودونه دي که مړی دي که اختر دی، که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې اوسي. دا باید که امکانات د کنټرول ولري، دولت چې دا کنټرولول وشي، بل چې په اروپایي هېوادو کې یا په نورو هېوادو کې جریمه کوي، اسانترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
له ډاکټر لودین صاحب څخه په مننې وړاندې به په خبرونه کې د کورونا په ارتباط واوري چې د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤلې ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایو انټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. لدی مخکې یوازې ل 14 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته دا واکسین ورکول کېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د ناتو عمومي منشي وی له افغانستان په وټلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روسل شوی افغان پاوڅ پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. لدی وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د ورټیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي. خو دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پوځ تر شا پرېږدي. یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سر و مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل، او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابر ده. د ناتو عمومي منشي د غراز ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیر اونې دفاع وزارت ویل چې په لک تر لګه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
په داسې حال کې چې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پر افغان ځواکونو ډاډه ده، د امریکا دفاع وزیر لوی آسټن ویل دي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر تر ټاکلي حد ګړندی دی. د ښاغلي آسټن دا خبره نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې چیړلې ده. دغه خبرونو د افغانستان په اړه نور کوم موضوعات چیړلې دي په دې کتنه کې اورو.
ټول ویډیو ورسپانو له افغانستان د ځواکونو د استلو پاره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن څرګندونی راخستی دي. د هیل ورسپانې لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د استازو جرګې د تدارکاتو فرعي کمیټې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر ټاکل شوی مهال ویش چټک دی. تر دې وړاندې هم لویدي زور رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په قول ویلي و چې ممکن ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي مهال څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي پورې ووځي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې وزارت یې 15 میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز کړي او په دې پیسو کې له افغانستان د تروریستي ډلو له لوري پر امریکا د بیا حملې د مخنیوي لپاره د پوځ د وړتیاو له لوړولو سره مرسته هم شامله ده. ستار ان سټرایپس رسپانې هم د آسټن خبري راخستی او د هغه له قولې لیکلي چې دوی د هغه څه لپاره چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو په دې هیواد کې خپل ماموریت بشپړ کړی دی. خو ډیفنس وان خبرونه بیا تر دې سر لیک لاندې چې په افغانستان کې یوازې جګړه پایته نه رسوي بلکې هغه پریکړه لیک ختم کړي چې جګړې ته اجازه ورکړي. د خبرونې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندوندې خبرې کړي چې د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو د اعلان په محل وکړي او ویل چې له افغانستان امریکایي پوځیان باسي. خبرونه لیکي په نیویارک او واشنگتن کې د 2020 کال د سپتمبر په 11 له تروریستي حمله درې ورځې وروسته کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د امریکا پوسټ واک ورکړ چې د تروریزم پر ضد بی پای جنگ پیل کړي. په دې توګه ولسمشر ته واک وسپارل شو چې د سپتمبر د 11 د حمله عاملان او هر هغه څوک پنهخه کړي چې مرسته ورسره کړې ده یا لاس ورسره لري. ولسمشر بایدن وای چې دوی دا هدفونه ترلاسه کړي. اسامه بن لادن وژل شوی او القاعده شبکه په افغانستان او عراق کې کمزورې شوې ده. دیفنس ون وای که دا سیوینو آیا د دې ماموریت جواز هم پای ته رسیدلی؟ د بریتانیا میل آنلاین رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې بریتانیا لسکونو حقوق افغانانو ته پناه ورکوي چې په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې کار کوي. د رسپانې لیکنې سره سم داسې اندیشنه شته چې طالبان به پر دغه افغانانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړي. د سفارت ځایي کارکونکو ویلي چې د خپل کورنۍ لغړیو سره بریتانیا ته د تلو لپاره غوښتن لیکونه ورکولای شي او دا پروسه لوړاندې پیل شوې ده. میل آنلاین لیکي دا پروګرام د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې طالبان او نوري یاغي ډلې ورته په دې خاطر چې له متحدو ځواکونو سره کار کړي د کافرانو د دوستانو په سترګه ګوري. د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي هغه افغانان به هیر نشي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. امریکا ویلي چې دغه افغانانو د مهاجرت د ویزو کار به چټک کړي.
د امریکا د سنا دریو شزینه غړیو د متحد ایالاتونو د حکومت په چوکاټ کې د افغان شزو د حقونو د خوندي کولو لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې مهال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلې وروسته سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان میرمنو د برخلیک په اړه اندیښنې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غا کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړې دورسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکی. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور لمخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جین شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې مڼې ته یې استولې ده. د دې غوښتنې لمخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یو استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکراتي سناتور زیاته کړه چې دا مسله به په راتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپل غوښتنې په اړه به له سپینې مړۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي مخې ته په 14 کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې برید ګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپل وروستیو څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کاروي. درې سناتورو میرمنو سپینې مڼۍ ته په خپل لیک کې د پیښې ته د اشاره پترس کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکاونډه یو هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو ورستی راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په مخام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او اصول د ټینګښت په مقصد هڅې چټکی کړې دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهومه رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واورېدل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤل ادارې نوې ځوانانو ته د فایزر او بایونټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. لدې مخکې یوازې لښپړس کلونو د لوړ عمر کسانو ته د واکسین ورکول کېده. په همدې حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه مشر وای چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر باید چټک شي. تفصیل پرې راپور کړي.
د اروپای ټولنې د درملو ایجنسی یا EMA د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته د کورونا وایرس پر ضد د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایونټیک کمپنیو لخوا د جوړو شویو واکسینونو د تطبیق اجازه ورکړه. له دې سره له متحده ایالاتونو او کاناډا وروسته اوس د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین تطبیق ته لاره هواریږي. د ادارې په دې اړه له څو اونیو څېړنو او ارزونو وروسته دا پریکړه وکړه. دا دوه ډوله واکسینونه په اروپا کې لاله پخوا شپړس کلنو او له هغو د ډېر عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. اما پرون د می په 28مه وویل چې د 12 او 15 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته هم د دې واکسینونو دوه دوزه د لکتر لګه درې اونیو په واټن تطبیقیږي. د ادارې زیاته کړه چې اوس د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو پورې اړه لري چې د دې عمر لرونکو ځوانانو ته کله د واکسین بهیر پیلوي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې زړو او کمزورو خلکو ته واکسین نه رسیږي، په شتمنو هیوادونو کې تنکیو ځوانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق یو لړ پوښتنې او اندېښنې پرولې دي. د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې خلکو ته تر دې دمه د کورونا واکسین نږدې 1.3 میلیون دوزه ورکړل شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې مشر هانس کلوچ پرون په یو مرکه کې خبرداری ورکړ چې کورونا به تر هغه وخت ختم نه شي چې د دې لویې وچې په سلو کې 70 وګړي واکسین نشي. هغه زیاته کړه چې د کورونا د نوې بڼې چټک سرایت د لویې اندېښنه ده. خغلی کلوج د کورونا وایروس هندۍ بڼه د مثال په توګه یاد کړه چې د په وینا د خپرېدو سرعت یې د برتانوي هغې پرتله خورا زیات دی. په داسې حال کې چې د هندۍ بڼې له راوتو مخکې د برتانوي بڼې د سرایت سرعت زیات بلل کېده. د منځنۍ آسیا په ګډون په 350 هیوادونو او قلمرونو کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې په حوزه کې شامل دي، په سلو کې 26 خلکو ته د کورونا ضد واکسین یو دوز ورکړل شوی، خو په اروپایي ټولنه کې په سلو کې 26 خلکو د دې واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. ښاغلی کلوج زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د واکسین پروسه چټکه او زیات خلک واکسین کړي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 170 میلیونو ته نږدې شوی او له دې قبله د مړینو شمیر له 3.5 میلیون اوښتی دی. همداراز تر اوسه د ټولې نړۍ په کچه د کورونا ضد واکسین څه کم 2 میلیارده دوزه تر ډیره په متحدو ایالتونو، د اروپایي ټولنې په غړو او نورو شتمنو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خوا به دې ولایت له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 10 لک چرګوړي تولیدوي. د مسؤلینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3 لک چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې هر میاشت 1,50,000 چرګوړي تولیدیږي. جزئیات په دې راپور کې
سره لري چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري. خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤول نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هچري او یوه میاشت کې 1,50,000 لري. اوس وخت کې دا تولید چرای خوست اگر که و د خوست نه علاوه نور ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لک چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیلو په چینې کلي کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامیږي.
دا هغه نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، تر ټوکه چې تیږي ډیر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي بل ار وخت چې موږ وردا چرګوټای موږ ته ملويږي بل دا غچری چې دوی دغه نامنګ ته کوم چرګوټا چرسی او ټول نورون او خزی د ټول گاډ وارډر سی کوم تفاوت نشته کې دا چرګوټای موږ ته نور چرګوټای په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالۍ او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅیږي چې دکاندارانې د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن هم چرګان او مونډای کی دکان لرم. ماته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې، په خاغه نه راتلې، اوس موږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اشري چې جوړه شوې ده، دا هګۍ هم تولیدوي، چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا به جلال آباد څخه بیر وړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کیږي. موږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست او اسمهال پات برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خود مسؤلین په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد ندي او یو برخه ځای کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلین په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیون افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اسلام د مبین دین له نظره د افغانستان جګړه څرنګه ده؟ د ازادي په سپو کې پروګرام کې چې د پنځشنبه پر خبر شو دا مسله د خبرونې لمیل منو سره وڅېړل شو. د دې بحث یو برخه وړاندې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. دامه رخته به سرتوی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرشال وین میرویس علیزی پرون ماشه مساجر لوته ویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد موجود وي. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلون کې لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو چلا حملو کې د وو ولسی وګړو له وشل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپل سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لوی لار بند کړه. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوڅو بیلتون غوښتونکو له مشانو څخه وو وشل دی. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې چې نغواړي هویت افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنگلزی تیر ورځ ناوخته د کندهار په دریمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووشل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریه ولسمشر ته د څلورمې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د توري بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اورپي ټولنې غړي پر بلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. او اسرائیلی ځواکونو په اشغال شوی لبیدیز غاړه کې د پرونیو نشټو پر مهال یو وته وشکلن فلسطینی په ډزو وواشه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې جګړو زور اخیسته. د اسلام نظر له نظره دا جګړه څه حکم لري؟ دا مسله په خبرونه کې چیرو احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسرم رسنټوي دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره سم بر ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 13 یعنی لنن شاوخوا درینې میاشتې وروسته ووسی او داسې نتایج شوی راپورونه هم خبره شوې دي چې ممکن ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر نیمایي یعنی تر وینې میاشتې پورې افغانستان پریشتي. په خوا به د افغان حکومت مخالف او وسلوال ویل چې افغانستان بهرنیانو اشغال کړی دی، نو د دوی جګړه جهاد دی. اوس چې دا ځواکونه په وتلو دي، یو ځل بیا د اسلامي نړۍ یو شمېر دیني عالمانو شخ کړی دی چې دا جګړه ناروا ده. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خپل نظر بیان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د دې خوند په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا بلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا بلله او د عجل سولې تامین او د پایدار او سراسري سولې د
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پی بی مقاله کې د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستې خبر ورکړی دی چې شایي امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه ووځي. یو شمېر افغان دیني عالمان په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وشل دینی توجیه نه لري. دیني عالم مولوي عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده. خو اسلام د لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، اقرار په لسان او تصدیق په قلب کوي، اموال هغه وینه، دا ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار علما ویلي ده، موږ دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال ته پای ته رسېدو لپاره ده. د دې ډلې ویان صبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو روسي فتوا ته په اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ورکړل شوې او په همدې دلیل ارزښت نه لري او د شریعت خلاف ده. په دې اړه په خبرونه کې بحث لرو. زموږ میلمانه دي مولوی صاحب سردار زدران، د افغانستان د علماو د شورا مشر، او مولوی صاحب غفاری، د افغانستان د علماو د شورا غړی او د ولسی جرګې غړی هم دارس. زدران صاحب، لمړی به تاسو ته شو د دې موضوع په ارتباط چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، یو څه توضیح لطفا ورکړئ.
د طالبانو ادعا دا و چې موږ جګړه دلته ځکه پیل کړې چې زموږ حکومت له منځه وړی وو او افغانستان د دوی له قوله اشغال بلو. وروسته د امریکا او د طالبانو توافق نه وروسته دوی اعلان وکړ چې اشغال په افغانستان کې ختم شو. امریکایي ځواکونه د موږ او د امریکا ترمنځ توافق نامې نه وروسته بل افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی اشغال ختم کړ، ورسره جوخت افغانستان علماو د نړۍ علماو فتوا ورکړي چې په افغانستان کې نور جګړه توجیه نه لري او دا جګړه نور په افغانستان کې حرام ده. د افغانانو وژل نور په هیڅ صورت باندې افغانانو ته او اسلامي نړۍ ته د منلو وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې د ټولو اسلامي نړۍ د علماو د افغانستان کې د 2500 علماو د فتوا څخه دا څرګندېږي چې نور په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړه توجیه نه لري.
زدران صاحب، کچرته دا ستاسو خبره ومنل شي، د طالبانو خواته هم دینی عالمان دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو اکثرو په حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او جنو د پاکستان په نورو مهمو مدرسو کې دینی تعلیمات کړې دي. هغه ویل دي جګړې ته راووي.
ما فکر باندې چې دلته لازمه ده چې موږ د قرآني آیاتونو او نصوصو څخه یو سالمه استفاده او سالمه ترجمه وشي او دا توشیه او تفسیر ته اړتیا لري. ښه خبره دا ده چې د افغانستان جانب علما او هغه څوک چې د افغانستان په ضد جنگي دواړه طرفونه د افغانستان د مازلې په خاطر علمي بحث او څېړنه وکړي، تر څو د علمي بحث او څېړنې په نتیجه کې د قرآني آیتونو د نبوي حدیثو زموږ د عقایدو د فقه په اساس باندې د افغانستان مسله معلومه شي چې افغانستان دارالحرب دی که دارالاسلام دی، ایا دلته جګړه جهاد ده او که بغاوت ته، ایا د افغانستان د حکومت سره سوله وجیبه ده او که ګناه ده. زما فکر دا ډیر واضح دلیل دی. یوازې نستی او علمي څېړنه ته اړتیا ده. د علمي څېړنې په نتیجه کې بیا دا ټول مسایل حل کېدلی شي او د حل وړ دي.
که چېرته مقابل لوری د سولې یا همدغه سیبې غونډې ته نه حاضرې شي او حکم کوي چې د افغانستان د حکومت او دولت خوا په سم روانه نه ده، ل اسلامي نظر حکم بیا څه ده؟
ګورې ډېر واضح دلایل په قران کریم کې شته دي چې هغه کچته د دوی طایفې ترمن جګړه و یا د دوه ملتونو ترمن جګړه و، نو یو دریمه ډله د راځي چې د دوی ترمن صلح وکړي. کوم جانب کا صلح نه کولا، نو هغه ته بیا بغي ویل کیږي. بیا دغه کې د قران کریم د نصوص پایات پایتونو په نظر کې نیول سره هغه باندې د قتل حکم شوی دی چې هغه د قتل کړای شي. نو ښه خبره هم دا ده چې دواړه اړخونه که د افغانستان حکومت دی او که طالبان دي، د افغانستان علماو په توسط باندې د علمي څېړنه وشي او بین المللي اسلامي هیوادونه د دې هغې نه نظارت وکړي. زما فکر باندې چې دغه مسله حل کېدونکې ده او یو مشترکه فتوا به راووځي. بیا د هغې فتوې په اساس باندې معلومیږي چې بغي څوک دی او جهاد کوونکی څوک دی. افغانستان مسله ډېره بریده پر علمي څېړنې ته اړتیا لري. یو بل د طرف نه دغه جلی فتواګانې زما فکر دا جنگ نور هم زیاتولی شي. ولې ښه خبره دا ده چې موږ په مذاکراتو په علمي بحث کې په دې باندې بحث وشي د شیوخو مفتیانو او د واقعي علماو ترمنځ دغه علمی څېړنه وشي او بحث پر وشي او یو مشترک فتوا راوځي.
زاتران صاحب مننه. د سیاسي چارو کتون کای آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، خو مخکې تر دوی چې دوی ته ورشو مولوی صاحب غفاری ته ورشو. غفاری صاحب محترم، ستاسو له نظره دا د افغانستان جګړه، زاتران صاحب خو وایي چې دواړه خواوې باید سره کښینی که دواړه چې نتیجه واخلي، که دواړه خواوې خبرو ته نه سره کښینی په دې برخه کې چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، باید څه وشي؟
د زاتران صاحب پیشنهاد معقول پیشنهاد دی. موږ کولای شو چې د علمي بحثونو د لارې دا مشکل سره حل کړو او مشترکې نتیجې ته ورسیږو، او که یو وخت یا طالبان نه مني یا دولت نه مني، خو مثلا مذاکراتو ته نه حاضرېږي او نه کښینی، موږ د اسلامي نړۍ څخه، د اسلامي مملکتونو او هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی د دخالت وکړي او دواړه خواوې سره کښینوي، او موږ هم اطمینان لرو که دوی سره کښینی مشترکې نتیجې ته رسیږي چې هغه د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو په خیر به وي او د سولې یوه لاره به خلاص.
غفاری صاحب محترم، که چیرته د اسلامي هیوادونو دینی عالمان دا کار نه کوي او یا ممکنه نه وي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان سره یو ځای شي او دواړه افغان لوري سره کښینوي، بیا به څه کیږي؟
اوس موږ په دغه صدت کې نه یو چې مثلا کوم طرف که نه حاضرېږي دستي یا د قتل فتوا پر هغو باندې صادر کړو یا خدای نخواسته بله ټاپه پر ولګو. زه فکر کوم تر هغه ځایه چې امکان لري ټول مسلمانان دغه وظیفه لري، مخصوصا دینی علماو دغه وظیفه لري که په افغانستان کې دي که د باندې دي، چې د ناستې او د مخامخ مذاکرات او زمينه برابر کړی.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شراخلی، تاسو له نظره که چیرته دینی عالمان د دواړو لوري یوې نتیجې ته نه رسي، له سیاسي اړخه څه رقم ممکنه ده چې د جګړې پر دواړو لوري باندې فشار راشي تر څو دغه افغان وژنه نور ختم شي؟
زه فکر کوم چې د دینی عالمان یو عمومي اجماع نه لري چې د جګړې په مقابل کې ودرېږي، او حداقل وکولای شي چې هغه یو مشترکه فتوا صادره کړي چې د افغانستان جګړه نامشو جګړه ده، دا د اسلام د مقدس دین د تورو او عقایدو سره په ټکر کې ده. په هر حال باندې دغه د علماو شورا په افغانستان کې ده، او د دولت د خونه حمایه کیږي، او د طالبانو خونه هم چې بعضی هغه علما چې دي اکثریت دوی ورونه نه خفه کوي، اکثریت مشخواره دي، او د دولت او د خونه هم د خارجي استخباراتو نه بی ماشونه اخلي. ما په زه کوم هغه نه لرم.
خیبر صاحب بخښنه غواړم، فکر نه کوي چې د افغانان چې فرضاً حکم کوي چې دوی له استخباراتو سره لاس لري، فکر نه کوي چې دا غټ اتهام دی؟
دا غټ اتهام نه دی، دا ثابته شوی ده چې اکثریت قاطع هغه څوک چې زیاتره د اسلام د مقدس دین د نامه نه استفاده سوی استفاده کوي، که د 40 کلو را په دې خوا کې حساب کړو، دوی اکثریت د جماعت اسلامي سره تړلي وو. مثلا د افغانستان د جهاد فتوا په هغه وخت کې چې مثلا ورکړل شي، هغه پوهېږي چا ورکړی وو او په کومو استخباري کړی پورې تړلی وو، هغه پاک مولیان هغه خلک مولیان او هغه علما چې واقعاً خلکو ته هیواد ته او مقدس اسلام مقدس دین تجمن خلک دی، هغه په انزوا کې پاتې دي. اکثریت هغه خلک چې تر کوم شي د دیاب دیوبند خونه راغلي دي، او یم د مصر د الازهر دغه ډېر افراطي کړی د خونه دی حمایه کیږي، د افغانستان ته د فتوا جهاد فتوا یې ورکړی. په هر حال باندې بیا هم داسې نه ده چې ټول موږ متهم کړو، اکثریت دلته ښه خلک ډېر وطن پرسته ملایان شته دي، د علماو شته دي چې هغه غواړي د افغانستان جګړه واقعا د پای ټکی عمومي د افغانستان د جګړې د فیصلې کله روانه ده، دای نه مشو ګڼل ده، خو به اکثر پنځه وخت دي. زه دغه 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 موږ تجربه د غشل کله ما داسې صریح الفاظ د علماء د شورا نه دي اړولې چې داسې صریح الفاظ باندې یو فتوا ورکړي چې د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده، ساده عقل د انتحاریانو په مقابل کې، ځکه انتحاري عمل د افغانستان د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده.
په همدې برخه کې به د علماء د شورا د رئیس زدران صاحب نظر واخلو. زدران صاحب، د خیبر صاحب د دې خبرې په باره کې تاسو څه وایست؟
یو خدا چې عالم چې ځان تعلیم وایي، هغه چې ته هم د ماش په مقابل کې خپل اسلام دین او نصوص نه تغیرولای شي او نه تبدیل کولای شي. ګوره، د افغانستان علما په تیر کال کې به تاسو په ډیر واضح دری سره اورېدلی وي چې 2500 علما په افغانستان کې راجم شو، په افغانستان کې د انتحاري بریډونو کول حرام وګڼل. د افغانستان د علماو سرتسری شورا اکثریت وخت خپل الهي مسولیت ادا کړی دی، ولې په دې کې شک نشته چې طالبان نورای د افغانستان د علماو سرتسری شورا ات د افغانستان مربوطه بولی او د افغانستان د حکومت یو اړخی بولی. حتمی ده چې دوه درگیر خواوې چې د یو بل سره په مقابله کې یو بل باندې به اتهامات وریدوي، ولې خبره ده چې دغه اتهامات او دغه یو بل په ضد څرګندونه دا په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسولای. یوازې په افغانستان کې جګړه علمی بحث، علمی مناظرې ته چې زمينه مسعده شي، زما فکر باندې بیا د افغانستان جګړه هم پای مومي او هم د افغانستان ولس بیا په هغه باندې قضاوت کولای شي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
مولوی صاحب زدران، ستاسو په باور تاسو د خبرونه په پیل کې د ته اشاره وکړه چې یو لاره دا چې د دوړو خواو عالمان سره کښینی او د په د جګړې په اړه خبري وکي، په دې برخه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا کوم ګامونه اخیستي دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي او یا دوی د طالبانو سیمو ته ورشي او لږ سره د جګړې په روا او ناروا باندې بحث وکي؟
زموږ اراده همدغه ده چې لمړی به موږ په کور دننه یو اجماع د علماو رامنځته کوو، د ټولو دینی مدارسو، د ټولو مساجدو، د ټولو علماو سره به د قران او حدیثو پر وړاندې کې مشوره کیږي. د دوی د مشورې نه وروسته به موږ د جلالت مآب ولسمشر په هدایت باندې به موږ د قومي متنفذینو او د علماو په استازیتوب باندې به موږ د طالبانو سره مذاکرات پیل کوو، د طالبانو سره به خبرې پیل کوو او دا به یو نوی فصل وي په صلح پر واستلو کې.
په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، تاسو څه کارونه تر کوم ځای رسولې دي چې علما سره منسجم کړي؟
تاسو ته کزو زما نوې د تکراري د روژې د پنځوشتم نه راپېدې خو زما تقرری شوې ده چې د دې اوس موږ په کور دننه د علما سره مشورې کړي دي. د لاندې وخت کې چې په دې وظیفه باندې ګمارل شو يم او زما هڅه کوم چې ویل هڅه مداره چې د ټولو علما سره په افغانستان کې د نننه په ولایتو کې د دوی سره ناستې ولرو، مشورې ولرو او بل اخر د دوی د مشورې په نتیجه کې د طالبانو سره خبرې پیل کړو.
څه فکر کوئ چې دا مشورې به څومره وخت ونیسي؟
کچته جلالت مآب ونس مشر زموږ سره په دې کې همکاري وکي او زموږ لاسنیوي وکي. زه باور یم چې په میاشت کې د نننه موږ په دې توانیږو چې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د علماو سره مشورې وکړو، د غي نظریات راجمع کړو او ورسره د دوی نظریات جلالت مآب ولس مشر ته وړاندې کو او د طالبانو سره د رابطو د طالبانو سره د تماس نیولو یو ګروپ یو ډله جوړ کو.
مننه. غفاری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د هغه دینی علما چې د حکومت تر واکلاند سیمو کې ژوند کوي هغه دا جرأت پیدا کړي چې د طالبانو تر واکلاند سیمو ته ورشي؟
باید د تفاهم او ورورګلوي فضا رامنځته شي. که هغه سی او فضا نه وي دا سی راشه درشه امکان نه لري. زه خپل دروند او محترم ورور خیبر صاحب ته وایم که دی په دا نظر دی چې په افغانستان کې د نورو ملکونو جګړه روانه ده، نیابتي جګړه روانه ده، زه وایم چې د دغه نیابتي جګړې د حل لپاره بیا هم مشتې تفاهم او ورورګلوي او مستقیم مذاکرات ضرورت لرو چې سره کښې نه نو چې سره تفاهم ته ون نه رسېږو د خارجیانو لاس هم همیشه به د افغانستان په مسایلو کې دخالت کوي. دوی یو بل نظر درلود چې باید علماو قاطع فتوا ورکړي چې دا جګړه څنګه ده، او همدا قاطع فتوا هم په هغه صورت کې یو ځای ته رسېږي چې فضا یو څه سالمه فضا وي، داسې فضا کې چې د تحمل او یو بل منلو فضا نه وي. نو تر څو کې یو فیصله وکړي تبا یو بل سبب یا وژل کیږي هغه د تحمل او د منلو ورن د زغم نه دی. نو باید فضا اصلاح کی د تفاهم او ورورګلوی فیض په دغه نتیجه مشته چې ورسېږي چې ټول افغانان یو ټول د ملک خلک یو د نور مملکتونه څنګه خپل مشکلات سره حل کړل او موږ چې څلوېښت کاله سره اخته یو زموږ داخلي مشکلات نه یوازې چې نه حل کېږي پر نورو ملکونو باندې هم اغېز او خپل تاثیر درلودل لري.
مننه غفری صاحب، ازادي په څپو کې پروګرام دی زحمت چې برمو کوربایم په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران، شیخ نعمت الله غفری د علماو د شورا غړی او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکي. مولوی صاحب زدران، په روسیو وختونو کې چې کومې جګړې شوې دي، په هلمند کې جګړې وشوې، په لغمان کې وشوې او په روزګان کې هم جګړو زور واخیست، په کندهار کې او په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک ملکیان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. اسلام له نظره دغه جګړه چې ملکیان پکې د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره کیږي څه حکم لري؟
د اسلام له نظر نه خو ډېره واضح خبره ده. ما مخکې تاسو ته د آیات او د حدیث تفسیر وکړو چې د مسلمان په دغه وی چې بل مسلمان د بل یغې د لاس نه متضرر نه وي، او مسلمان به هغه وی چې بل مسلمان دی یغه مال او دولت یغه نفس یغه په امن کې وي. نو دا مسلمانان د مسلمانانو حیثیت ته هر څوک چې بیگنا مسلمان وژني، بیگنا مسلمان ماجر کوي، بی ځای کوي، کور یې ورته ورانوي، سړک یې ورانوي، دا جرم دی او دا په اسلام کې توجیه نه لري. د دې خبرو خلاصه شو. راځم د خبره ته چې اصل ولې په افغانستان کې لکه مخکې خیبر سے بول چې علماو خپل رول نه دی ادا کړی یا یو یو واضح دریځ نه درلودلی. ګوره د غازی امان الله خان د وخت نه تر په دې خو موږ فکر وکړو د ممبر او د ارک ترمنځ یو ډیره لویه فاصله موجود شوه. علما یا روحانیون هغه د نظام نه لرې وساتل شول، هغه د سیاست نه لرې وساتل شول، مذهب او سیاست سره جدا کړل شول. نو ځکه د علماو د فره اساس او ځایګه نه و، د علماو د فره یو واحد ادرس نه و. ولې زمونږ هیله دا ده چې جلالت ما ولسمشر اوس د دې لپاره یو خاص فکر کړی چې علما په نظام کې شامل کړی شي، نو علما د نظام یو برخه وګرځي، علما او خپل ځایګه تثبیت کړل شي. کچې صدا کار وشي افغانستان کې یو واحد دارالافتار منست شي. زه فکر کوم چې د هر جماعت نه، د هر کلی نه چې فتواګان د غرد سر نه او د مال نه، دا فتواګان سازري دي، بیا د فتواګان مخه نیول کیږي، یو واحد ادرس به موجود وي، یو واحد ادرس بلار به په ټولو مسایلو کې فتوا وسادري. زمونږ هم حال زلم دادي چې ولسمشر تم دا مشوره ورکړي دا چې د افغانستان د فرد یو واحد ادرس یو چتر دی علما او جوړ شي، بیا د ټول دینی مدارس او مساجد د چتر لاندې وي، د افغانستان ټول بلی مسایل راتل، د افغانستان په حق له کوم شری مسله یا ضرورت د فتوا موجود دی، واحد ادرس نه فتوا ورکول کی. نو په دې اساس باندې دا د افغانستان د علماو هم ځایګه ثابت شي او هم د افغانستان په یو د فتوا یو واحد ادرس موجود وي. نو په دې باندې ان شاء الله کار روان ده. که موږ موافق شو بیا غدا ټول سوالونه چې څوک کوي چې علماو خپل رول نه ادا کړی، علماو خپل مسولیت نه ادا کړی، دا سوالونه ټول به حل کیږي.
مولوی صاحب صدران، فکر نه کوي چې مثلا په کابل کې د بیلابیلو جماعتونو مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې ځینې سیاسي خبرې کوي، ځینې خبرې ممکن لکه څنګه چې راډیو ته اوریدونکي پیغامونه راستوي، ځینې خبرې داسې وي چې په ځای دي چې د جګړې ورته اورپوکي د جګړې ور لا بلوي. فکر نه کوي چې دغه نږدې شاوخوا ستاسو د جماعتونو مولوی صاحبان باید سره منظم کړي، پاتې دا شو چې د افغانستان د لری سیمو مولوی صاحبان هم ټول سره منسجم او منظم شي؟
ستاسو خبره په ځای او معقوله ده. موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې د افغانستان ټول مساجد د تر یو واحد منجمنت ادارې لاندې راولو، چې هغه لکه څنګه چې اوس په نورو اسلامي ملکونو کې هم د جمعې په ورځ کله چې هلته څوک خطبه ورکوي، هغه خطبه د حج اوقافو د وزارت له طرف نه په لیکلي ډول باندې ترځي او هلته خطبه ورکول کیږي. زموږ هم اراده او پلان دا ده چې موږ د حج اوقافو محترم وزیر حلیمی صاحب د هغه چې هغه ډیر کارکون او فعال سړی دی دا بره منسجم کیږي، او د افغانستان ټول مساجد باندې او منیجمنت او اداري واحدونو تر چتر لاندې راولي، ترڅو د ټول مساجدونو د افغانستان په حق لا یو د هر موضوع په حق لا په افغانستان کې پیغي باندې بحث کیږي، او ټول خطبه په میغ باندې تمرکز کوي. دا مختلف نظرونه او دا مختلف فتواګانې چې مختلف ځایونه صادري د دې مخبه ونیول شي او ټول علما به در یو چتر لاندې تر یو واحده اداره او منیجمنت لاندې به خپل خطبه بیانوي.
مولوی صاحب غفاری، تاسو څه فکر کوي؟ آیا ممکن ده چې د افغانستان ټول شیعه او سنی علما د منظم او منسجم شي لکه څنګه چې مولوی صاحب زدران وای او د جمعې پروز باندې منظم خطبه ورکړي او د سیو خطبه ورکړي چې هغه په یغه کې د افغانستان ملي ګټ هم تامین شي وي او دغه تفارق چې وسشته د لمنځلار شي؟
زه دغه نظر ډیر مثبت نظر بولم. دا چې په هر مسجد کې په هر منځ کې د هر سړي د خوا د هر خطیب د خوا جلا مسایل ویل کیږي، جلا نظر او جلا دین وخت فتواګانی ورکول کیږي، دا د مسلمانانو د سرګردانی سبب ګرځي. خلک خپل شرعي تکلیف نه پیژني. نو شاده چې دا یو معتبر مرکز ولرو چالته جید علما حضور ولري او په مشورتي فضا کې ش مستند شرعي نتایج ورسي، داغه مرکز د خو بیا ټول علما کرام متوظفه ورسي چې داسې خبره تي شو. ځین وخت موږ اورو په ځینو خطبو کې متاسفانه ضعیف خبره کیږي، ځینې د خیر خبره نه دي. ان په مسلمانانو کې ګډوډي او اختلافات الله پسې دیری. نو د دغه د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دا یو شطر هدا یو شپیش نه دی چې هو هیت قوي او با اعتبار مرکز ولرو د ټولو مسلمانانو او مخصوصا د علماي جيد علما او دخوا ومنسي او زمور مهم او با تجربه او با علم خلک شه معتبر علما على توزور ولري دا غو د فادي مشترکه فیصله وسی او ټول ته واحد هدایت ورکړس.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، د خبرونه څو دقیقې پاتې دي که تاسو نظر واخلم چې لکه څنګه چې زادران صاحب وویل او غفاری صاحب هم توضیح کړه، آیا ممکنه ده چې د افغانستان دینی علما دغه رقم ګامونه واخلي تر څو کوم دینی علما چې د طالبانو خواته دي له هغوی سره یو ځای سره کښینی او د افغانستان د سولې خبرې او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې دغه دینی علما یو نظر خپل کړي؟
د اسلام مقدس دین په ما عمومي شعار نه غواړي چې ولصل الخير انما المؤمنون اخوه فاصله بين اخويكم. بل اسلام نه لرو چې مخلص او ملي جماعته زاد ګران محترم زادان صاحب خيوي لره ما چې سازماندي کړی مخکې دغه علما او شورا رقم سکوت د کوټن جماعت او د چې راغله مګوینه درخنه د خوانم چې علما او شورا په خوغه غونډه ویدا شورا نه ده لګښه شوی ده. او علما نیمه چې زادان صاحب عمومي اجتماع او عمومي جرګه ده علما او د افغانستان په ساته باندې دعوت کې په کابل کې په لوی جګړه په تالار کې ونی سي او د دې عمومي فتوا ورکړي چې دغه د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده. بل نو چې لاله نو چې لاله تفاهم ته او تفاهم یوازنه لاره ده چې موږ لاړ شو سولې ثبات ته هلته چې دوه ختم چې موږ علما او مشایخ په خو کې دی هغه ته قناعت ورکړي شي.
مننه خیبر صاحب. مولوی صاحب محمد سردار زدران څخه مننه کوم چې بلی خبرونه کې برخه را سره واخیستله. شیخ نعمت الله غفاری څخه هم مننه کوم. زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم. په خدای مسفر.
یو تو خوږو ټپو مستو سندرو سره راشه د سولې د سپر لیبادا خبرو سره راشه یا د سولې د سپر لیبادا خبرو سره راشه کون سره راشه یا درنګ رنگ پټو سپلو کونترو سره راشه یو څو خوګو ټپو مستو سندرو سره راشه د سولې کس پر لیبادا خبرو سره راشه یا د سولې کس پر لیبادا خبرو سره راشه جنگا تو بارو تو پورا ٹول کل دیز مکی او خوشبو ہر خوا خوار کا موتر و سر راشا خوشبو ہر خوا خوار کا